نجیب آزاد صاحب پروگرام ځانګړي مرکه تا ستړي مشي په خیر راغلي او دا وخت هم ډیره مننه
مننه کور ودان تاسو هم ستړي مشي کور ودان چې ماته مو ته پروګرام ته دعوت راکړ
نجیب آزاد صاحب دې نمخ کې چې د دې کتاب بیلابیلو فصلونو باندې تاسو سره خبرې وکړم لومړی راته دا وایي چې د دې کتاب نوم چې دې اغه ٹریزن یا خیانت چې دام ولی انتخاب کړی دی او دا کتاب بنیادی توګه دا څه پاړه دی
یو ځل بیا هم مننه د کتاب نوم ٹریزن یا خیانت یا غداری ځکه انتخاب شوی دی چې سقوط د افغانستان پخوانی رژیم چې سقوط شو تر ننه پورې د دې کتاب تر راوتو پورې البته ډیری خلک په دې باور دي چې دا هر څه په ناڅاپي ډول پیښ شول یا ځینې کسان حتی هغه کسان چې په دې کې ښکېل وو هغه دا پړه په نورو خلکو یا په نورو هیوادونو باندې هم اچوي په ځانګړې توګه په متحده ایالاتونه او تر اوسه پورې هغه څه چې ملت ورته انتظار وو نه دي ویلي د افغانستان سقوط ناڅاپه نه و د افغانستان سقوط په یوه شپه یوه ورځ کې نه و دا کتاب مستند دی دا تحلیل نه دی پرسپشن نه دی انالیسس نه دی مستند ډاکومنټري ده د دوه کلو د اسنادو ټولول نه وروسته د ملکو وروسته او مستند اسناد راوسته دا کتاب دا په ډاګه کړله چې د افغانستان د پخواني رژیم مشرتابه د پخواني ولسمشر نیولې د تر نږدې کسانو هیواد د دې عظیمي جغرافیا د عظیمه جغرافیا او د څلور څلوېښت میلیونه انسانان طالبانو ته وسپارله د دې هیواد سره د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هغه عقیدوي یا دینی مسؤلیت له مخې همدارنګه د نړیوالو اصولو له مخې د دې هیواد سره خیانت وکړ نو دا کتاب په دغه ټول خیانتونه راښکاره کړي افشا کړي یا اکسپوز کړي دي
نجیب آزاد صاحب دا کتاب تر کومه چې ما لوستلی دی نو تاسو ورکې د امریکا نه والی تر پاکستان بیا ښاغلي زلمی خلیلزاد او تر دې چې پخوانی ولسمشر غنی چې دی هغې مو د افغانستان یا د کابل حکومت په راپرځولو کې مستند ګڼلی دي دا راته وایي چې د دې معلوماتو سورسز تاسو یا سرچینې چې دا اغه صدا یو اوریدونکي ولې دا تاسو چې کومه ادعاګانې کړې دي په دې باور وکي
دا کتاب یو له فصلونو مشتمل دی او ویشل سوی دی او یو فصل هم تحلیل یا اسسمنت نه دی په بشپړ توګه ډاکومنټډ دی تر سقوط وړاندې کابو یو ونه یا لاسو زی وړاندې چې هغه دقیقې نیټې او وخت په دې کتاب کې ذکر شوی دی د اسنادو په شمول او د هغه کسانو چې دا معلومات یې راسره شریک کړل له سقوط وړاندې چې دا سقوط څنګه پلان شوی و او هر په دې کې څومره رول لاره سره د دې چې د افغانستان په شل کلنۍ نه په څلوېښت کلنۍ بدمرغۍ کې د متحده ایالاتونو د پاکستان رول ځانګړی رول دی لیکن د افغانستان د اساسي قانون له مخې د سرالله قمندان په حیث د هیواد ولسمشر په حیث باندې د ښاغلي غنی د ملګرو مسؤلیتونه وه دا ولې خلک یا لوستونکي په دې کتاب باوري شي نه یوازې چې هغه اسناد چې تر سقوط وړاندې کابو یو ونې وړاندې ما ترا ورسله او هغه مهال ما د متحده ایالاتونو د سفارت سره هم شریک کړل د نظامی اتشي سره هم شریک کړل چې هغه اوس هم ټول دلته په واشنگتن کې دي خو بدبختانه دا قصه تر ډېره بریده ځینو ته په باور ښکارېدلی باور نه شوی کولی د ارګ له منځه د هماغه کسانو چې په یغو کې ډېری اوس شته هم ژوندي هم دي او یو نیم پکې وو هم وژل شوله په اخري ورځو کې د یو مستند اسناد ماته را ورسېدل یو ماته دا ټول سیناریو چې جوړ شوی و دا ټول وویل چې څنګه د فلسم مای 2020 باندې د ښاغلی غنی همدارنګه د پاکستان د هغه وخت لوی درسیز جنرال باجوا او د بریتانیا د لوی درستیز د نیک کارټر ترمنس کوم معاهده وسوله دی ترې وړاندې هم د بریتانیا سره خبرې شوی بیا ترې وروسته په جولای کې د ښاغلی غنی د ملي امنیت مشاور ښاغلی مهی په جولای کې ځی بریتانیا ته او هغه ژمنې چې دیسره شوی په معاهده کې پاکستان هغه ژمنې نه پوره کوي، خو دې ته بیرته راځو کتاب ډیر مفصل لیکلي. نو هغه کسانو نومونه ټول لیکل سوي دي چې دغه مواد دغه اسناد تر ما راورسول یا ما ترلاسه کړل، د یو سره مرکې هم سوي دي او په ډیر ډیټیل باندې سوي دي. نو ځکه هم په دې کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه دې پیغلي شک وسي. او بیا هغه کسانو باندې چې هغه تاسو چې کوم تور یې وکاروئ، تور لګول چې ښاغلی غني دی یا مثلا د مرستیال امبلا صالح یا محیب یا هم د دفاع وزیر د هغه مهال د دفاع وزیر ښاغلی بسم الله محمدي وو، یا مثلا ترې بیل د کورنۍ چارو وزیر، همدارنګه د ملي امنیت رئیس، دا ټول اوس شته موجود دي. او دا ټول په غربي هیوادونو کې دي او د قوانینو له مخې دومره ستره ادعا بے اسناده. نو دغه بیا کولای شي دا چیلنج کې په محاکمو کې یا په رسنیو کې، لیکن دوی به داسې جرات هیڅ کله ونه کړي ځکه دا کتاب ډېر مستند دی.
هغه پلټنې چې د کابل سکوت په اړه اوس پوری کانګرس چې دی هغه یقیني نه دی چې دا سکوت څنګه وشو، څنګه طالبان راغل په یوش پر کې هر څه په کنټرول کې واغسته، څنګه واکمن شو. امریکا کې ناست خلک چې دی اوسه پوری دغه پلټنې کوي. تاسو فکر نه کوئ تاسو دې کتاب کې ډېره غټه ادعا کړې ده چې تاسو یې ذمہواری چې دا په اولس مشر غنی باندې اچوي؟
ګورې د متحده ایالاتونو کانګرس ډېره بریده پورې لومړی په دې ایواکویشن مسله راخیستې وه چې په ناڅاپي ډول او په ډېرې بې برنامۍ باندې هغه خلک چې تخلیه شول افغانستان راوایستل شول، چې هغه هم نتیجه ونه کړه. دوم بحث دی تر ډېره بریده د متحده ایالاتونو مسؤلیتونه او د متحده ایالاتونو ماموریت او د دې مسؤلیت د دې تر څنګ د دې هغه معاهده چې په 28 فبروري 2000 کې په دوحه کې وسره شوه هغه څیړي. د افغانستان موضوع ډېره ښکاره ده. ځینې خلک متحده ایالاتونو ممکن د خپلو ګټو دپاره ډېر څه ونه وایي، په دې کې د ډېر زیات ښکېل و. د افغانستان مسله ډېره ښکاره ده. تاسو وګورئ کله چې موږ ټول عملته افغانستان کې و، تاسو افغانستان د افغانستان موضوعات څارل له رسنیو له مخې په آخري درې میاشتې کې تر سکوت وړاندې په ټول افغانستان کې 50% جګړه ونه شوله او امنیتي او دفاعي ځواکونو چې دغه د ټولو مشرانو د اکثره مشرانو سره مرکې شوي دي او په دې کتاب کې د ټولو یادونه شوې ده سرچینې دي. هغو ته د وزیر دفاع یا د امنیت د شورا نه زنګ ویل کېږي چې تاسو سیمه طالبانو ته پرېږدئ. او دا خبره غني په خپله منلې ده. غني په خپل مرکه کې آخري مرکه چې د یو یوټیوب چینل سره د ای بی این په نامه باندې دی وکړه، په هغه کې ډېر واضح دی وویل هغه پرته ده چې دا پوښتنه باید د دفاع د وزیر نه وشي چې د ولې زنګونه ویله، ولې سیمه پرېښودله. یعنې دلته ته هڅه وکړه چې ځان ته برات ورکړي د ولسمشر په صفت. نو په تېرو درې میاشتو کې زنګونه ویل کېږي، دا د نن ټول افسران هم وایي، دا غني پخپله هم ویله، د غني مرکه پرته هم ده. نو په دې کې د پلټنو هیڅ ځای نه پاتې کیږي. هغه کسان، هغه مشرانو، هغه جنرالانو، د قلوډو مشرانو، د امنیت قمندانانو، د ملي امنیت رئیسانو په ولایتونو کې هغه ټول ژوندي د ډیرو سره ما مرکې کړي دي، د ټولو د نومو سره. یعنی یو هم داسې نه دي کړي، داسې هڅه نه ده کړې چې هغه د نوم د پټ وساتل شي. هغه ټول راغلي دي او بای ډیټ راغلي دي چې چاته چا زنګ وهلی چې دا سیمه پرېږده. نو په دې کې پلټنې ته اړتیا نه پاتې کیږي. هغه پلټنې چې د متحده ایالاتونو د ماموریت دي، هغه په هغه باندې سینټ کار کوي، یا د امریکا کانګرس کې بحثونه په شوي دي. اما د افغانستان سقوط، د افغانستان د دولت له منځه چې سقوط پلان شي، هغه ډېر ښکاره دی او هغه ډېر مستند دی.
اوس لږ مخکې زو آزاد صاحب، د کتاب په یو بل فصل کې مو تاسو ملیشیا سازي چې د هغه د سکوت د پاره یو بل ډیزاین شوی پلان چې د هغه بل لې دی، په دې اړه نور معلومات که تاسو زموږ لیدونکو او اوریدونکو سره شیر کړئ پلیز.
د 2000 دسمبر کې په لومړي ځل باندې امرالله صالح ته ډېر نږدې کس د سید اکرام آغا په نامه باندې چې هغه د اندراب دی، دته په لومړي ځل باندې له همدې ځای مله شهزادي فایل شوله او شاوخوا 50,000 میله سلا درته ورکول شول او پیسې ډېرې ورکول شولې. او دا ملي شهزادي امرالله صالح په د ځان د ګټو دپاره چې نن هم ترې بریده پورې استفاده ځینې کېږي، هغه د رزیسټنګ یا د مقامات په نوم باندې دا پیل شوله. همدا ملي شهزادي وه چې غني په هماغه وخت کې انکار وکړ په وار وار د په فکر کوم 2 جولای وو، 3 جولای وو، د لوی اختر په مناسب باندې کې په ورځ باندې د دې سپین کار وکړ. اما د کورنۍ چارو موین هغه تولار بلخ تولار نقیب الله فائق هغه رسنیز وویل چې غنیز را لېږلې م چې د خلک باید مثلثي په 28 جولای باندې بسم الله خان چې هغه وخت د دفاع وزیر و هغه وویل ټول خلک مې غوښتنه وکړه چې موږ سلام درکو پیسې هم درکو هر امکانات درکو راسئ ملیشه سازي وکړئ. د ملیشه سازه یو تر ټولو یعنی لوی لامل د سقوط کې یو لامل څخه ملیشه سازي ځکه و چې هغه کسان چې په هغو باندې تر دې وړاندې دولت عملیات کړي وو مثلا قیصاری هغه ما په 6 مارچ 2020 کې د امن کانفرنس یو له ارګنایزر څخه زه ومه د کابل سټار هوټل کې چې د پښتونخوا مشران هم راغلي وو د اسپانیار په شمول هغه ته قیصاری په رستورانت کې زه ولیدلم او موږ ځینې ستونزې سره لرلې ځکه یو وخت چې د مشر د دوستم په یو قضیه کې او یو جنایت کې اخیل سوی وو نو هغه وخت زه وایانم ځینې خبرې زما ځینې خبرې دې ته پنه ورکړې نو قیصاري په مغه پاته مجلس وکړ د مال تلل ته څه کوي تا په عملیاتونه سړي دي وایي زه خو راغلی یم زه خو ستاسو ارګ راغوښته یم په همدې الفاظو او ما ته 5 میلیونه روپۍ راکړي بیا یې ورکړله. یعنی دغه ملیشه سازي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو مورال راټیټ کړي هغو کمانډ یې واخیسته په بلخ کې فائق د کورنۍ چارو موین د شپې رسنیز لایو راغی او الته د قلوردو د شاهین قلوردو فکر کوم دیغه مشر او نو د امنیت کمانډان هم دارنګه د ملي امنیت یا د استخباراتو رئیس ولاړ وو دی چې کوم څوک د ملیشه کمانډان وټاکه د دغه تر کمانډ لاندې یو ته د فعالیت یا د یو ته د فنکشن یا د برنامو امر وکړ. نو د امنیتي دفاعي ځواکونو څخه کمانډ واخیستل شو یو داسې چاته ورته اوسو چې هغه بیخي په دغه په دولت کې نه وو. بله خبره دا ده چې په همدې اخري مرکه کې د ای بی ان سره ښاغلی غنی ډېر په ښکاره وویل سره دې چې ده وویل چې ملیشه سازي یا ملیشه د افغانستان د سقوط یو لامل وي دا د خپل وویل لیکن او د زه یوه مخالف یم خو په ورته وخت کې دی مخالف نه وو ځکه ته په خپله دا اقرار وکړه په همدې مرکه کې چې زه بلخ ته ولاړم ما اتا او دوستم ته د جنرالي درېشې ورواغوستلې ما دیته هوایی ځواک هم ورکړه تحریم هم ورکړلې ځواکونه هم ورکړله د دې ملیشو ته ما دی څه وکړله. کله چې ته ملیشو ته خپله دومره قدرت ورکې او یو څوک چې دولت د باندې دی هغه راولې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو کمانډ په لاس کې ورکوي نو یو لوی لامل دا خو د دې تر شا تر ټولو مهم هغه کوم هدف چې وو هغه د سلګونه میلیونو ډالرو ایستل وه او د زرګونه میله سلاو ایستل وه. دا یوازې تر ملا صالح پورې محدود پاته نه شوله. دا په اپریل په میاشت کې د ښاغلي غني د امنیت شورا سلاکار د ننګرهار یو له چې د پارلمان غړی هم پاته سوی وو او یو بانفوزو خپله سیمه کې په وسلوالو کسانو کې فرید مومند هغه د راوغوخته کابل ته هغه ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړله. هغه په نورو مشرقیوالو وګرځېده چې د هغو اعتماد ترلاسه کړي د زاخلوالو د مسلمیارو دغو په شمول باندې سره دې چې د هغو اعتماد ترلاسه نه کړي ځکه د هغو دلته ګټې بیا نه وي ورسره. نو دا ملیشه سازي د سلګونه میلیونو ډالرو د ایستو لپاره او د لسګونه زره میله سلاح د ایستو لپاره
وه. آزاد صاحب تاسو اوس خپل ویل لږ سات مخکې چې په دې اړه تاسو امرالله صالح چې د هغه پوښتنه موکه هغه وخت کې ساس خبرونه پته لګي چې تاسو دا تاسو فکر کې دا خبره راغله چې ملیشه سازي چې دا هغه لګیا د کیږي تاسو هم د دولت حصہ وایي ولی تاسو هغه وخت کې خاموشه پاتې شوي ولی مخا غوچت نکو.
ما په 6 جولای باندې د کابل نیوز سره په ایکسکلوزیو انټرویو کې یو ساته ملکه وجه غره پرته ده حمید ملیشه سازي ټول خبرې راوښتلې مې دغه اویازو د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د شمیر د کمولو د پلان له مخې دا خبره هم وکړه. نو هغه هم خاموش نه یم پاتې شو.
د دولت حصہ وي چې کله تاسو دا مسله د هغه موچت کو د ملیشه سازي په خلاف
نا د دولت رسمي دندازما په 2013 کې پاتې رسیدلې و زه هغه وخت د دولت
روسه تاسو زما پوښتنه دا و چې کله تاسو د دولت حصہ وي برخه وي هغه وخت کې تاسو غږ ولې نه دی اوچت کړي دلته اوریدونکو کتون کې چې تاسو اوري او تاسو ګوري هغه فکر کې دا خبره راتللې شي چې تاسو دا خوایي چې ولسمشر غنی یا امریکا یا زلمی خلیلزاد دی خیانت کړي دی افغان ولس سره هغه فکر کې دا خبره هم راتللې شي چې په هغه وخت کې تاسو دا هر څه قتل تاسو د دولت برخه وي او تاسو خپل غږ اوچت نکو نو تاسو په هم بیا خیانت کو افغان ولس سره کدا سي نه را
زه د دولت ګورې کده د افغانستان سره د ظلم خبره شي یا د خیانت خبره شي خو هغه کچه فرق کوي چې چا په کومه کچه باندې خیانت کړی دی هوا سره اغه از د افغانستان هر وګړی بولم لومړی ځان بولم یعنی دا د ولسونو مسولیت دی دا یوازې یو څو افراد نه دي د افغانستان په نننی وضعیت کې په تیر شلو یا څلویښتو کلونو په وضعیت کې ټول افغانان یعنی هر عادي افغان هم تر یو بریده پورې مسول دی په دې کې شک نشته خو پاتې شو زما خبره په دولت کې زه په 2013 په فبروري کې زه دولت ته وتلم لنن څخه 15 کال وړاندې د سقوط څخه تقریبا 4 کال وړاندې زه دولت څخه وتلم او هغه مهال د 2013 او 2013 ترمنځ په هغه وخت کې زه شاغلی غنی وایم هغه ته مسائل مطلقا بل ډول و هغه ته موږ نوې نوې متحده ایالاتونو د افغانستان او هند او د جنوبي اسیا لپاره د ټرمپ ادارې یو ځانګړې ستراتیژي هم جوړه کړې وه هلته بي سي هم و او ستونزې هلته هم ډېرې زیاتې وې او ما زه په داسې یو موقف کې وم چې هغه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه و دی ویان خبرې وي د ویان مسؤلیت وای واز د دولت پیغام رسولو تر خلکو پورې او د وتو سره سم یم ما چې کوم وزو ته ما رسنیز یم مطبوعاتي کانفرنس کې استعفا وړاندې کړل زه د نه یم چې په فیسبوک کې استعفا ورکړی یم مثلا کاغلی غنی تمام استعفا وړاندې کړی زما په مطبوعاتي کانفرنس کې او زه په تر هغه ورځې پورې چې ما مطبوعاتي کانفرنس ختم شو تر هغه مهاله پورې زه افیشلی په رسمي ډول زه وایم یعنې د وایم د صفات باندې ما ټولې خبرې وکړې چې زه ولې استعفا ورکړم
خپل کتاب کې تاسو د فساد کیسه چې دا هغه کیسې هم کړې دي چې دولت کې په کوم سطح باندې په کوم لیول باندې لګیو فساد کېدو په دغه اړه تاسو سره معلومات شریکولی شئ موږ سره
کوم افغانستان چې طالبانو ته پاتې شو بدبختانه چې هغه په نړیواله کچه ترهګردي هغه په اقتصادي لحاظ خزانه خالی و دا په یو هفته کې څنګه خالی شو تر دایمي هفتې پورې خو دلته میلیونز کارمندان افغانستان لرله دولت د دې معاشات و یعنی دولت بستاغه ماشین په چی چلیږي حکومت سره هر د دې وزي په امته ورس باندې تورلند کروزر راغلی دی هغه پیسې چې په هلیکوپټر کې لختیام نه دی ول شوینه پی پی اس ته پاتې شو ځینې خلکو دا اقدام کړ دا د ملا صالح موټرې چې سهار راغله او د امنیت شورا نه کابو یو سوشل میلیون ډالر وېستل او دا کسان ټول منشن شوی دي چې دا رپورټینګ کړی دی یا چا ماته رپورټینګ کړی دا په کتاب کې سته او نور په نورو مسالې کې فساد په کومه کچه وڅنګ پیسې وېستل مثلا د ایرپورټ باندې
دا کومې خبرې اداګانې چې تاسو کړې دي کتاب کې د فساد په اړه هغه فصل ما ویلې دي آزاد سي خو چې څنګه تاسو هم اوس ویل لکسات روستا سیګار چې دی هغه دا ټولې اداګانې رد کړې دي هغه دا وایي چې دا سي هیڅ نه دي شوی صدر غنی یا د هغه چارواکو ځان سره هیڅ پی سی چې دی هغه ځان سره نه دی وړلې نو په دې اړه تاسو دا په کوم بیسس تاسو وایي تاسو سره ثبوت څه دی او دغه الزامات لکه تاسو اوس په ولس مشر غنی یا دغه په خلکو باندې دولت نورو کسانو باندې لګوي خو دلته چې موږ ګورو خپل امریکایي کم تھنک ټینکس چې دی ادارې هغه خپل دا فساد الزام چې دی په افغانستان کې د شلو کالو کې امریکایي د کانټراکټرز کمی کمپنیانی چې وي په هغه باندې لګوي نو د دې سر چې دی هغه نه دی معلومه تاسو
ګورې د امریکایانو کانټراکټرز چې دی هغه یوازې په نړۍ کې نه هغه دنده په امریکا کې هم کمپنی دی چې هغه یو ډول هغه کرپشن یو ډول لیګل کړی دی په یو بل نوم باندې پیسې سل کیږي افغانستان کې شک نشته چې ټول غټ کانټراکټس یا غټ قراردادونه چې هغه به امریکایي کمپنی اخیستل سب کانټراکټ کېدل به افغانانو ته زه د سیګار چې کوم راپور خپور کړی دی سیګار دا ویلي چې په کوم هلیکاپټرز کې چې غنی او ملګري له افغانستانه ووتل په اخر ورځ په یغه کې دا سلګونه میلیون ډالر نه دی ول شوی او دا منطقي هم نه ده چې په هماغه ورځ د سلګونه میلیون ډالر وېستل شي سیګار خو دا یو ورځ یوازې هم دغه راپور خپور کړی او دا دې څیر نه کړی دا زه دا نه وایم چې په همدې ورځ وېستل شوی دی ځکه دا منطقي نه ده نه باسي څوک نشي ستلای لدې وړاندې ګورې د افغانستان دولت د امریکایي کانټراکټرزو پیسې یا کرپشن یو پاتې چې خپل نړۍ کې ښکیل دي په تیلو کې ښکیل دي همدلته په امریکا کې په ډېر مسایل کې ښکیل دي لکه دا دولت په څه چلې ده سوال بدلته پیدا کی
پر اساس ځکه ما دا الزامات چې دي دا خو هر یو پارټي چې په بل لګوي خو ثبوت چې دي دیټ از د مین ثینګ ثبوت چې دي هغه پکار دی چې په بنیاد باندې خبره کول پکار دی. ډېری بخنې سره تاسو نه دا پښتنه کوم دا سی ریپورټونه هم دي چې د فساد چارجز چې دي هغه په تاسو هم لګولې شوی وو، او څنګه چې تاسو خبرونه پته لګی چې تاسو او د ولسمشر غنی اړیکې یا داغه د ټیم اړیکې چې ډېری خنه وي تاسو بل څه اله ته خو دو خو ریپورټونه دا وایي چې د اغه علت عمده فساد او پتا سو چې کوم الزام دی په دې اړه تاسو سوالي
ګورې په کتاب کې ډیر مشخصن مثلا د بریښنا د وزارت فساد مراکز د اسنادو په ګډون باندې د هغه کسانو چې هغه نورځي ته ډیر نږدې و د بریښنا د وزارت په مهمو دندو ګمارل شوی و د هغه د وینا څخه نیولې بیا تر هغه اسنادو پورې چې زه وس هم لرم دا همداسې همدارنګه په لوګر کې ایرپور جوړیږي یا د کابل د دیا د افغانستان د ایرپورټونو کوم سکیورټي هغه چې دی کوم کانادا چې دی چې کومې عربي کمپنۍ ته ورکول شه د افغانستان د اویشن یا د کوم هوایی هغه چې دی ټرافیک چې دی د هغه کومه اداره ده هغه مشري وس په امریکا کې دی هغه دغه په حواله باندې دا خبرې شوې دي د دې تر څنګ مثلا ځینې کانټراکټونه ورکول شول د یوې لبنانۍ کمپنۍ ته چې هغه موجود نه دی هغه پروجیکټ بیخ نه دی لازم از ما باستا چې تاسو په ما تور نه دی کله چې زه د ښاغلي ولسمشر ویان بم نو هلته خو د پیسو هیڅ یعنی د ویان د پیسو سره هیڅ اجرایي صلاحیت نه دی نه په ما باندې څه تور و کله چې موږ د تور بحث کوو تور په یو چا باندې یو اداره لګی چارواکی یا مثال یو لیکوال چې څوک راجک شي ویل کی یا مثلا یو ورسنۍ راځي دا خبره کوي یا هغه اداره چې تاسو کار کوي او لاغه څخه تاسو استعفا ورکوي یا تاسو د ریکيګه هغه اداره دا خبره کوي کومه باندې دا څه هیڅ نشته نه د افغانستان دولت دا خبره کړې ده یعنی هیڅ چارواکی کله چې سوشل میډیا بحث تر ازو وس لازم ما باندې کوم ځینې کسانو یعنی سوشل میډیا کې شتون لګولې دي زه د ښاغلي غنی د کمپاین مشر ومه دا یا سیکرټری جنرال چورتاوی د دارنشار رئیس زه د کمپاین پر مهال باندې دا تور لګیږي دا په سوشل میډیا کې اوس نو کمپاین هغه کسان چې په دې کمپاین کې کار کوي هغه ټول موجود دي یو څوک دی دا جرأت وکړي چې شخص معلوم وي د مستعار او فیک آی ډیز نه ودی وایي چې مثلا دغه فساد نجیب آزاد کړی دی د دې تر څنګ اوس که د فساد بحث شي خو د کمپاین پیسې وي کمپاین پیسې هیڅکله دولتي پیسې نه دي دا خو یو شخص پیسې دي شخص کاندید څوک کاندید ښاغلی غنی وو خو دا حق خو ښاغلی غنی لري چې دای په ما تور ولګي چې زما پیسې وګړي دي ځکه دا خو د کمپاین او زه خو د دولت کې نه وم کمپاین پرزیدنشل کمپاین او دولت په بیل شان دي هغه بالکل یو غیر دولتي فعالیت و کمپاین لپاره غنی دا خبره ده همدانن و کی پروند دی و کی په ژوند د کړی وی او که چیرته دا خبره دا وی چې مثلا دا د دولت پیسې وی او د دولت په پیسو سره کمپاین کې ده نو دولت پیسې خو زه د کمپاین مسول ومه دولت پیسې خو نو بیا برته دولت راځتلی یعنی ښاغلی غنی برته بیا اغلا کړی دا یی د ملګرو چې دی په دولت کې او دولت پیسې خپل کمپاین ته راوړلې
نجیب آزاد صاحب اوس براشو ساسو د کتاب تر ټولو مهمې او تاریخي فصل ته چې د خیانت په حوالی سره دی چې تاسو ورکی ویل دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سکوت څنګه چیرتا په کومه نیټه او د چا او د چا ترمنس پلان شوی وو په دې اړه تاسو موږ سره کوم معلومات شریک کړئ
لپاره د مرغه لکه مخکې مې چې په لاندې کې یادونه وکړه د افغانستان سکوت په لسم مای 2021 په ار کې پلان شو او پلان دا شنو چې دا به سکوت کیږي پلان دا سی وو چې په افغانستان یا غنیبا امریکا انکاونټر کوي هغه پرېشر چې د امریکا د خوا او د طالبانو سره کومې اړیکې پیل شوې وي د یو وخت لپاره چې مستقیما د پاکستان سره ډیل وکړي د طالبانو پر ځای او د دې باور وو او زه هم په دې باور یم ټول خلک په دې باور دي چې طالبانو باندې پاکستان خپل سر رسوخ لري او ډیر زیات لري او په پاکستان باندې برېټانیا سر رسوخ لري ښاغلی غنی د جنرال کارتر سره چې د بی بی سی له ادرسه د کاغلی غنی سره د 2023 په پای کې مرکه هم وکړه. خورا پخوانی او ژورې اړیکې یې درلودې. د کاغلی کارتر په منځګړیتوب ار کې دا ډیل وشو چې باجوا او کاغلی کارتر راغلی او د غنی سره ولیدلې. ډیل دا و چې پاکستان به طالبان مجبوروي چې هغه د افغانستان د موجوده دولت برخه وګرځي. کله چې هغه برخه ګرځي قدرت شریکیږي، نو غنی او ملګري په قدرت کې پاتې کیږي، او بیا به وروسته د هڅو کې چې هغه ډول چې مثلا حکمتیار هلته پکې اوبه شه په دې سیاست کې، داسې به دی له منځه ځي. په مقابل کې به افغانستان څه کوي د پاکستان لپاره؟ خپلې اړیکې به ډیپلوماتیکې اړیکې تر ډیره بریده چې د هند سره وي هغه به محدودوي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر به اویا او زرو ته راکموي. دا دوه مشخص شیان و چې باید ار کړي وای د دې ډیل له مخې، او دا په یوه تقنینی فرمان یا هغه د یو رژیم هود فرمان باندې دا شمیر نه راکمېده. که چېرې یو فرمان ورکول شوی چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو شمیر د اویا زره ته راټیټ شي، خو خلک راپورته کېدل. لہذا څه چې پیښ شول، له همدې ډیل نه دوه ورځې وړاندې د ارګ او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو باندې ډیر زیات هغه وشوله، یعنی یو په بل باندې واری وشوله چې د اختر د لمانځه پر مهال باندې غنی هم ډیر توند لهجه وکاروله دوه ورځې وروسته د دې دیل نه. او په همغه مازیګر باندې کاغلی محیب ننګرهار ته ولاړه، هلته ډیر غیر ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله، شاه محمود قریشي عکس العمل وکړو، تر څو یو سناریو داسې جوړ شي، یو ذهنیت داسې جوړ شي چې ګواکې دا خلک پاکستان ضد خلک دي. د همدې ډیل له مخې بدبختانه ارګ سیمې ټولې هغه ته پرېښودلې، طالبانو ته بېله جګړې د تورخم نه پرته ټول هغه بزنس پورټس چې و تجارتي بندرګاوې حیرتان و، شیرخان بندر و، اسلام قلعه و، ابوالنصر فرایی و، سپین بولدک و، دا د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر و. دا په یوه ورځ کې طالبان ته وسپارل شوې، په یوه ورځ کې ور وسپارل شولې بې له کوم جګړې یا سخت مقاومته. حال دا چې دا بندرونه د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره باید تر ټولو ډیر ساتل شي، وایي ځکه چې دا د افغانستان یوازې د دولت مسله نه، ټول افغانستان ته له همدې تجارتي بندرونو څخه تفرقي توکو پورې راتلله. هدف دا و په دې کتاب کې جزئیات راغلي دي چې دا وړاندیز هم د سالی و، کله چې دا بندرونه دي ته ورسپارل شي نو پیسې در بچ شي دی په طالبان په فساد کیسي او خپل مینځ کې به مخالفتونه شروع شي، او دوی به وتوانېږي چې په یوه باندې خپل قدرت چتر ولري. کله چې افغانستان یا ارګ خپل دغه برخه ژمنه د پاکستان سره د ډیل په وړاندې پوره کړل، نو وا د پاکستان او طالبان باید پر میز کینوي او د افغانستان د موجوده د هغه مهال د موجوده دولت برخه وګرځي. لیکن پاکستان له دې څخه معذرت وغوښته او ویل چې اوس د دې خبره په طالبانو تاثیر نه لري، ځکه طالبان په یو کاذب غرور کې دی او هغه په دې باور دي چې اکثر افغانستان نیولی، نو ولې دی قدرت شریک کړي. لہذا د پاکستان خبره په طالبانو نه چلیږي.
دا تاسو چې وایي چې ارګ کې دا هر څه روانو، په دې اړه باندې دا کوم ډیل چې د برتانیا د پاکستان او د ستاسو په فکر د ولسمشر غنی ترمنځ روانو په ارګ کې، آیا د دې نه امریکا خبر و؟
زه په دې حق لا څه نه شم ویلی چې امریکا خبر او کنه، خو د افغانستان کې د امریکا سفارت ما خبر کړ. ما تر سقوط کابو اته ورځې وړاندې چې دقیقه نیټه یې په کتاب کې ده، د متحده ایالاتونو نظامی اتشه چې تر ډېره بریده پورې بیا د جنرال میلر له تګ نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشرتوب په سفارت کې نظامی اتشه کاوه، ځکه ملر لاړه هغه ځواکونه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو خاص کمانډ هلته موجود و هغه هم له منځه ولاړه او رپورټینګ مستقیما سفارت ته کېده. په دې ناسته کې د نظامی اتشه په شمول باندې د متحده ایالاتونو هوایی اتشه هم موجود وه. دا خبره او دا داستان ما وړاندې کړل چې دغسې یو ډیل شوی دی، زه په دې خبر یم، او تر خدای شته تر هغه وخته پورې تر څو سقوط نه وشوی هیڅوک هم نشو ویلی چې دا شی به څومره ډیر کنفرم وي. اما څه چې وشول هماغسې وشول لکه څنګه چې ماته معلومات رارسېدلې وه، نو ویلی شو چې بلې و امریکا خبره وه، یو حداقل یوه هفته وړاندې تر سقوط ما خبره کړله. دا چې دی له بل ادرسه خبر و نه و خبر، دی څومره په دې خبره باندې که نو خبر شما خبر کړ څومره باور وکړ یا ونه، که هغه بیل بحث دی.
یو ځل بیا ستاسو نجیب آزاد صاحب ډیره مننه دا وختم
کور ودان له تاسو څخه هم نړۍ مننه.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د غزي د شمال نه د خلکو تیخته په سلګونو زره فلسطینیان د اسرایلو د وایي بریدونو لويري له غزي تړانګ څخه جبري وتلو ته اړ شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د روان جګړې د هر څه ژر بندولو د پاره منځني ختیځ ته ورغله. هرات کې د زلزلو دوام او د مرستو څرنګواله په تیرو 44 ساعتونو کې په هرات کې څو پرله پسې زلزلې شوي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وی زیانمنو سیمو ته بیړنۍ مرستو رسولو هڅه کیږي. او په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه په پیښور کې افغان سوداګرو د افغان کډوالو او سوداګرو د خوندیتوب غوښتنه کړې. سوداګر وی په پا پاکستان کې څلوي خلنه سوداګري د افغانانو له لوري کیږي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده د اکتوبر 15 او د میزان یا تلې درشتمه نیټه. تاسو د امریکا غا غاښنا ټلویزیون خبرونه ګوري هیله ده چې نیم سات منګ سره اوسې. یو یادونه دام کوم چې په غزي تړنګ کې د اسرایل او حماس د ډلې ترمنځ روانه جګړه وروسته حال به د خپل همکار احمد الله ارچوال نوخلم چې دلته په سټوډیو کې براسري او ترڅنګ د افغان د کرکټ پر نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د لوبو چمداننې ویلو روانه ده. تفصیل به او تبصری به او نور معلومات به د خپل همکار جعفر خان سره نوخلم چې دلته سټوډیو کې براسري. دواړو نه مننه چې راسي لکه شبکې تاسو ته راګرځو. د اسرایل او حماس ترمن جګړه لا هم روانه ده. اسرایل د غزه په شمال کې د مشتو فلسطینیانو نغښتنه کړې ده چې سیمه پریدي او احتمالا چې د تازه بریدونو تیاری نيسي. د حماس او اسرایل د رواني لانجه د پایته رسولو لپاره په نړیواله کچه حالي ځلې هم شروع شوې دي. لکه مې چې یاد کړه نور جزئیات به د خپل همکار احمد الله ارچوال نوخلم چې د دې موضوع تعقیب کړي ده. دلته په سټوډیو کې را سره ده ارچوال صاحب. ستړي مشي د سه تازه حال څه د خصوصا په غزه کې ورستي معلومات سره رسیدلې دي مهرباني.
چې اسرائیل دی پایز واکونو د شمالي غزې څخه فلسطینیانو ته د وټلو امر وکړ له هغه را پدې خو یو لوی شمیر فلسطینیان له غزې څخه د وټلو کوشش کوي او ځنې وټلې دي. اسرائیل واکونو نن حماس پدې خبره چې ګویا حماس له غزې څخه د فلسطینیانو د وټلو مخنیوي کوي تورن کړي. ستونزه دا ده چې له غزې څخه وټلې ټول لارې بند دي. د امریکا حکومت له مصر څخه غوښتي چې له غزې څخه مصر ته غزیدلې لار رفا پرانیزي خو مصر تر اوسه پورې دغه خبرې لمنلو انکار کړی دی. د دې سره هممهاله د حماس او د اسرایلو ترمنځ د جګړې د ختمولو او یا د ودرولو لپاره نړیوال فشارونه هم دوام لري. د امریکا د بندر د امریکا ولسمشر نن د اسرایلو د لومړي وزیر سره خبرې کړې دي او هغه ته د اسرایلو څخه د امریکا د بشپړ ملاتړ اطمینان ورکړي. بلخو ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړې ده چې په غزه کې د جګړه ودرې. په ورته وخت کې روسیې د امنیت شورا څخه غوښتنه دي چې د بشری مرستو لپاره د یو داسې قرارداد چې په لړ مهال کې اوربند تضمین کړي سبا رائے ورکړي په ملګرو ملتونو کې. آشنا سه بوس چې له شمالي غزې څخه د خلکو د وټلو لپاره د اسرائیل ضرب الاجل را پنيشته کېدو دي. اسرائیل یو لوی شمیر ځواک ټانکونه د غزي او اسرایل په پوله ځای په ځای کړی دي او دا ښکاري چې اسرایل وی جګړې ته چمتواله نيسي په غزه کې بشري حالات او د حماس لخوا د اسرایل او اسرایلی بندیانو نیول دوه نور ستر موضوعات دي چې د محل پر ګرم بحثونه روان دي
مننه ارچوال صاحب موږ به خامخا تفصیل ګورو چې څه انکشافات راځي هغه به خلو لیدونکو سره به هم شریکو کور ودان د واستپه درنو لیدونکو په سلګونو زره فلسطینیان د شنبه په ورځ باندې یعنی پرونی د غزې د خارې تختیدل پیل کړی دي ځکه چې وې د سیمه ماسره د اسرائیل احتمالا د ځمکنیو عملیاتو د لپاره تیاری نیولې ده بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځنی ختیځ په وو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټیکو هڅو حلولو ته دوام ورکړی دی څو د شخړې د خبرېدو مخه ونیول شي بلنکن حتی د خپل چینایي سیال سره هم تماس نیولې ده چې هرڅ زر په منځنی ختیځ کې د شخړې د مخنیوي هڅه وشي او نتیجه ورکړي
په اسرائیل باندې د حماس ته ورپکو د وحشیانه بریدونه یې روسته اسرائیلي ځواکونه د غزې سره په بوله کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړو چې د خارا دی ووزی سو دوی په ځمکنیو عملیاتو سره د حماس عملیاتي وړتیا مکمله د منځه یوسي ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړه چې په غزې کې اوبه په کمیدو دي او د جګړې په ډګر کې د غزې د شمالي سیمو نه د یو ملیون کسانو د وطن وښتنه خطرناک او په ځینو مواردو کې ناشونی ده د روانو تاوتریخوالو په ترڅ کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ هغه د جګړې د خبرېدو د مخنیوي لپاره وو هیوادونو ته سفر کوي بلنکن په ابو ظبي کې هغه ځای ته لاړو چې یو جماعت یو کلیسا او یو کنيسا پکې شته بلنکن په دیوال کې یو تیګ لاسلیک کړه او پری ویلیکل په تیار کې رڼا تر دې مخکې بلنکن په ریاض کې د سعودي سیال سره خبرې وکړې هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اسرایلو د ملکی وګړو په وړاندې د ترسره شوې ظلمونو وروسته د حماس سره نور د معمول په سیر معاملہ یا چلند نشي کېدی
Hamas is not representative for the
Hamas da Palestine da khalko astaz ene de aw na dratlun ki da para da hagoi mashru hili matrah kawi Hamas yu atrah gara dala da yu azana ya chandai da Israilu tawlat rangawal aw da yahudan wajil di aw da muhim da chitola nadai warta u guri
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د مهم ده چې د هر چا لخوا په هر وخت کې د ملکی وګړو په نخښه کول وغندل شي
We need to work together to find
Mongol Taylor chi da tawri khwali la de dawrina da watul la para pa gada karu ku da ha gsi di chi mong pri waqian bayt tamarkuz ku tawri khwali ta da dawamdar rastane do da khatmawul la para bayt gadi hatsi wushi da de prata ba til malki wa gudo ta tawan rasigi til ba dwaala khwawi malki wa gadi wi chi qiyamati ada kawi
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د شنبه په ورځ په اسرائیل غوږ وکړو چې په غزه خپل بریدونه ودروي او خبرداري وکړو چې جګړه د منځنی ختیځ نورو برخو ته هم وغځيږي نو حزب الله به هم په جګړه کې شامل شي چې په کوم کې به اسرائیل هم سخت زیانمن شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې بلنکن د شنبه په ورځ د خپل چینایي سیال وانګ یی سره هم اړیکه ونیول او یو ساتي ټلیفوني خبري وکړي او ټینګار وکړو چې دا د هر چا په ګټه ده چې نورو هوادونو ته د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي نظرانه یوسف سین امریکا غک واشنگتن
د اسرایل او حماس ترمن د جګړې یو ونه پوره شو چېډونکو په دې باور دي چې دروانه جګړې د پراخېدو خطر لا هم موجود دی دلته په واشنگتن کې د اټلانټیک د شورا په چېډنیز مرکز کې د رفیق قریری د مرکز او د منځنی ختیځ د پروګرامونو مشر ویلیام ویشلر زما همکار احمد الله چوال سره په یو مرکه کې ویلي دي چې حزب الله د اسرایل او حماس ترمن دروانه جګړې ته ورودانګي دا کار بروانه جګړې لري پراخه کی ویلیام ویشلر ستدي پښتني چې حماس ته خوانه د لوی شمیر يرغمل شوې اسرائیلانو موضوع به څنګه حل شي د ستاب سره وکړه
the best hope that we
اوس مهال هغه هله چې موږ یې لرو هغه دا چې د قطر په شان منځګړي چې پر حماس غیظ لري و بکرای شي د بندیانو د پریخودل لپاره پر حماس فشار راوړي دا یو جنگي جرم دی ان نظامیان او نادولتي سازمانونه هم ملکیان نه غمل کوي که دوی دغه بندیان خوشی نکړي دا به د اسرائیل پاوز لپاره یو نوې پیچلې حالت رامنځته کړي د دوی د پوزي مخه نوملار ته به د بندیان خوشی کول هم شامل شي بل خبرې چې باید یادونه وشي هغه دا چې په دې بندیانو کې ډیری د امریکایان او د نورو هیوادونو اتبا هم شامل دي امریکا او دغه نور هیوادونه د بندیانو د یرغمل کیدو موضوع لنګ دي ساری
د لومړی ځل دي چې اسرائیل په دومره لویه کچه تلفات ورکړي دا کار به د اسرائیل او فلسطینیانو راتلونکو اړیکو څنګه تعریف کړي
د دې پوښتنې ځواب باندې موږ اوس نه پوهیږو. هغه څه چې موږ پرې پوهیږو دا دی چې د دې چارې اغیزې به زیاتې وي. موږ اوسني حالات د فلسطینیانو د دویمې انتفاضې سره پرتله کولای شو. دویمې انتفاضې د اسرایلو او فلسطینیانو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړه او د اسرایلو کورنۍ سیاست د تل لپاره اغیزمن کړ. د دې اغیزه تاسې له دې معلومه کړې چې د 50 کلونو په انتفاضه کې چې څومره اسرایلیان وژل شوي دا ځل هغومره په ورځ ووژل شول.
اجازه راکړئ چې په غزه کې د بشري حالت په اړه پوښتنه وکړم. له غزه راغلي راپورونه په غزه کې د درملو او نورو اړینو موادو د کمبود خبر ورکوي. ملګرو ملتونو له اسرائیل او غزه ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیل اجازه غوښتي. تاسو په غزه کې بشري وضعیت څه ډول ارزوي او فکر کوئ اسرائیل به ملګرو ملتونو ته غزه ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي؟
زه فکر کوم دا مهال په غزه کې بشري حالات ډیر ننګونکي دي. له ډیرو اړخونو هلته په غوهم حالات خراب وو، خو دومره بد نه لکه چې ادعای کېدله. خو نن سبا هلته حالات ډیر خراب دي. اسرائیل له هوا بمبار کوي. د اسرائیل لخوا د نظامي عملیاتو پر مهال زه فکر نه کوم چې اسرائیل به غزه ته د څه شي د وړلو اجازه ورکړي. د دې لامل دا دی چې د دې پوره تضمین نشته چې هلته څه وړل کېږي. د اوس مهال زه داسې تصور کوم چې اسرائیل به څومره چې ممکن وي پر خپلو پولو قیودات سخت کړي. زه د بل ډول غبرګون تمن نه لرم.
د اسرائیل او فلسطینیانو سره د ملاتړ لپاره بیلابیل لوري غږونه پورته کوي. فکر کوي داسې لارې چارې چې د جګړه کې د نورو د ورګړېدو مخه ونیول ششته؟
That is the most important question right.
دا مهال دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده، ځکه که په ښکاره ووایو که جګړه محدوده پاتې شي حماس جګړه بایلي. یوازینی لار چې حماس دا جګړه ګټي هغه د روانې جګړې پراخول دي. حماس په فعال ډول د فلسطینیانو تر واکمنۍ لاندې لویدیځې کرانې ته دا جګړه خپرول غواړي تر څو د دویمې انتفاضې لپاره عربي توکمه اسرائیلیان وهڅوي. دوی دا کار پخوا هم کړی و. زه فکر کوم د دې دواړو امکان محدود دی. حقیقي په جګړه کې د حزب الله ورګډول دي.
ښه، دغه زما بل پوښتنه وه. فکر کوي حزب الله به په جګړه کې ورګډ شي؟ که دا کار وشي بیا به حالت پر کوم لوري لاړ شي؟
حزب الله
د حماس په پرتله زیاته پیاوړې ده. که د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه رامنځته شي دا به ډېر ژر له یو نڅه هر اړخیزې جګړې ته واوړي. که حزب الله جګړه کول غوښتلی هغه مهال چې حماس پر اسرائیلو حیرانوونکی برید وکړ هغه وخت به یې برید کړی وای. حزب الله هغه فرصت له لاسه ورکړ، خو اوس هم خطر موجود دی. دواړه ګروپونه د ایران له خوا زیات ملاتړ ترلاسه کوي. همدا لامل دی چې امریکا سیمې ته په دې خاطر چې د حزب الله د خطر مخه ونیسي پوزي بیړی لګلی.
غزه به د حماس له موجودیت پرته او د حماس په موجودیت کې څه ډول مدیریت شي؟
It's an excellent question. Right now,
دا یو ښه پوښتنه ده. دا مهال د اسرائیل لومړیتوب دا ده چې حماس بیرته په غزه کې د یو برلاسې ځواک په توګه د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه چې دا یو پوځي موخه ده، په اسرائیلو کې همغږي موجوده ده. دا مهال درې احتمالات موجود دي. لومړی، د اسرائیلو لخوا د غزه اشغال. دویم احتمال، د فلسطینیانو د ادارې سره د غزه په کنټرولولو کې مرسته. او دریم احتمال، د داسې یو چا چې د حماس سره اړیکې نه لري رامخته کول دي. دا ټول تر اوسه روښانه نه دي. اسرائیلیانو لا وارد مخه له یو کال را په دې خوا څخه په دې اړه فکر کاوه.
او په افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان لویدیځ ولایت هرات کې تر اوسه پورې 15 ځلی زلزلې شوې دي. په هرات کې د بیړنیو مرستو د ډلې د مشر په وینا تر اوسه یو تن مړ او شاوخوا 150 نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا کېدلې شي چې ځاني زیانونه تر دې هم زیات شي، ځکه د ټولو زیانمنو سیمو احوال نه لري. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نننۍ زلزلې وروسته 140 زخمیان د هرات او زاوی روغتون ته او یو شوي نور روغتونونو ته رسول شوي دي.
له هرات ولایت نه عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې دغه ولایت څو ځلې زلزلې لرزولی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو زلزلو کې یوه چې سهار 8 بجې او 6 دقیقو کې پیښه شوه نسبتا سخته زلزله وه چې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د ایکس په ټولنیز شبکې کې په خپل پاڼه لیکلي چې د نننۍ زلزلې وروسته یو سل شل ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته او یو شمیر ټپیان په هرات کې نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس د ټپیانو سربیره د یو تن وژل کېدو خبر هم ورکړی.
دا ډول زلزلې کېدای شي ځینې ټکانونه هم ولري، نو په هر اندازه چې زلزله سطحي او لوی وي نو په هماغه اندازه د وروستیو ټکانو د پېښېدو امکان هم زیات وي، او دغه وروستي ټکانونه لاستي زلزلې وروسته معمول دي او په ټوله نړۍ کې پېښېږي. نو په دې ډول حالت کې هیله دا ده چې خلک له ډاډ او صبر څخه کار واخلي، او سربیره پر دې ښه دا ده چې خلک بیدار اوسېږي، خپل کورونه درجه بندي کړي چې په کومه کچه خراب شوي او په کومه کچه د اوسېدو وړ دي.
د اروپا مدیترانه د زلزلې پیژندنې مرکز په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په لویدیځ کې شاوخوا 3 لوی او کوچنی زلزلې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو لمخې په تیرو زلزلو کې زیات ځاني او مالی زیانونه د هرات ولایت زندجان، انجیل، کشک رباط سنگی، ګلران، کوهسان او دغه ولایت مرکز په ځینو برخو کې پیښې شوې دي.
در وخت کې یو مادم به ځین منزل رسیدم هیڅ کس شهیدار نه دیدم، تیر زنه می جمعت کردیم این شلوار و اولاداکای من از عزیزم بند دل من انمی بومنده باقی خانواده همه رفت خود مندم و خدای من.
پا دغو زلزلو که دی وجل شو او تپیانو کرش میره نشته، خود ملگرو ملتونو دمرست دی همغگه اداره پا وینا تر اوسا 2 نویتنه وجل شوی او 4 پا شاو خاک کسان هم تپیان دی. احسان لاریو زی، امریکا غگ، واشنگتن.
د هرات په ولایت کې چې زلزلې درنه مرګ ژوبل اړولې او سلګونه کورونه په کې ډنګ شوې دي، ځایي خلک زر تر زره د بیرته جوړېدلو غوښتون کې دي. ځپل شوې کورنۍ وي چې په بیابانونو کې شپې سبا کوي او هیله لري چې د دوی د ډنګو شوو کورونو د بیرته جوړېدو چاره وشي.
هرات کې زلزله ځپلې کورنۍ د طالبانو په حکومت او نړیوالو ادارو غږ کوي چې د دوی ړنګ شوي کورونه د بیرته ودان کړي، ځکه ولسي خلک یې د بیا جوړېدو وسه نه لري. د هرات په 15 کې له درنې ولسي مرګ ژوبلې سره سره اټکل 9000 ډیر کورونه زلزلې ړنګ کړي. که څه هم د خیر ښېګڼې نړیوالو ادارو زلزله ځپلو ته لومړنۍ اړتیا وړ مرستې رسولي، خو ځایي خلک په تمه دي چې د دوی ړنګ شوي کورونه بیرته ودان کړي.
رسیدگی مامو میه کنه بامو رسیدگی کلمو در نفر خانواره به ته یک خیمه نی مامو خرچی را رسیدگی میکنه نی شهر رسیدگی داکتر مامو رسیدگی میکنه که داکتر شهر رسیدگی میکنه بگم خو میکنه مامو نمیکنه.
مو فقط از دولت مو خواهش مو اینه که به مو یک سرپناه بده، مو یک جای ببره که سرپناه باشه. مو اصلا کمک میدن اومده، مو اون مشکل نداره، فقط خونه مونه به مو بده، یک سرپناه به مو بده که مو یک جای به دوستایی که بمونده به مینات داخل خونه باشه، یک جای سرپناه داشته باشه.
له زلزلې وروسته توپانونو د ګڼو کورونو خیمې ملخي استلی او د هوا په یخېدو سره دوی لا نور لستونز سره مخامخ کېدې شي.
توپان آماده کې یعنی خیمه مو چپه کړه چې کوم مال درک شونی کې به کدو کمپ به کجا از کجا نه. اگر دولت میخواهی که ما رو همینجا نگهبانی کنه، خب ما رو بکش از اینجا که جایی که ما رو انتقال نده، از کشتن با ما بهتره.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستيال مولا برادر چې په خپل هرات ته ورغلی ویلې دي چې ضربه دوران شو کورونو د بیا جوړېدو چارو کې او ولسی خلکو ته ډاډ ورکړي چې مینه به په اساسي ډول ورغی.
افغانستان اسلامي امارات وجته ژمن دي چې دغه خراب شوي کورونو ته چې تقریبا تر 1500 د زور سره تر 1500 پورې به تقریبا کورونه خراب شوي، د دې د پاخه جوړولو مستاست اطمینان درکو چې دا به جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د غلوړ پوله چارواکي په دسي وخت ډنګو شو کورونو د بیرته جوړېدو ژمنه کوي چې تیر کال د پکتیکا او خوست ولایتونو زنو ولسوالو کې زرګونه کورونه زلزلې ویجاړ کړي وو چې د طالبانو د حکومت او زنو مرستندوی موسسو لاړخې د بیا جوړېدو ژمنه شوي وي. او ان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ دغه کورونو د جوړېدو چارم شروع کړي وي. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یوې اړوندې ادارې کې وی با خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دا کار په بشپړه توګه نه دی ترسره شوی. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو می واخستل شي زیاتی چې دوی د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ او د خوس پسپیر ولسوالۍ کې شاوخوا 2400 کورونه جوړول چې لدیش میره اعلان نمایي جوړ شوې دي. دغه سرچینه وایي چې د بودیجې کمښت لامل شو چې ټاکلې اندازه مینه جوړې نشوې. د هرات زلزله زپلی کورنۍ پتم دی چې حکومت او نړیوال ادارې دی له دوی سره کړي ژمنې زر تر زر پوره کی زکه په ډیره سختۍ کې شپې ورځې تیري. سبی الله غازی آشنا ټلویزیون.
او د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان غازی لور شهزادګۍ هندیا د څلور نوې کلونو په عمر په ایتالیا کې مړه شوې. د شهزادګۍ هندیا لور سوریا ملک د خپل مور مړینه په فیسبوک کې تایید کړی ده. میرمن ملک په فیسبوک باندې لیکلی دی چې مور یې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه چې د میزان 28مه نیټه وه د ماښام په شاوخوا 2 بجو مړه شوله او د ښخولو فاتحي مراسم یې هم د کورنیو د غړو ترمنځ شوي دي. د شهزادګۍ لور سوریا ملک هم لیکلی دی چې مور یې په تیرو 4 لسیزو کې د خپل عمر ډیره برخه د افغان ولس سره مرستې کولو کې تیر کړی دی. هغې د 1990 په لسیزه کې ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د طالبانو هغو پالیسیو پاکله د نړۍ پام جلب کړي چې د میرمنو عزت یې لرل. شهزادګۍ هندیا د غازی امان الله خان تر ټولو کشره لور وه او په تیرو 20 کلونو کې افغانستان ته 2 ځله سفرونه هم وکړل. د رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په روان اونۍ کې د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ سره د همکارۍ د ټینګولو په مقصد لیدنه وکړي چې د امریکا د دغو دواړو سترو سیالانو ترمنځ څرګنده شوې ده. پوتین به د اکتوبر په 14مو او 13مو نیټو کې په بیجینګ کې د چین د یو کمربند او یو سره کونډې کې ګډون وکړي. دا د هغه دغه لومړنی سفر دی چې د جرمونو نړیواله محکمې پرې په اوکراین کې د ماشومانو په اخراج د مارچ په میاشت کې د نیولو حکم ورکړو. چین او روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې په خپلو منځو کې د بې اندازې او بې حد همکاریو اعلان کړی و. او د پاکستان پوځ وایي چې تیره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي دي او 8 نورې ټپیان کړي دي. پوځ د یکشنبې په ورځ یعنې نن ویلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرني ولسوالۍ کې شوي دي د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په وینا د وسلوالو د مورچلو او مرکزونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان د لسیزو رئیس د پاکستان د حکومت د مخالف وسلوالو خوندي او پټ ځای بلل کیږي. خو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان پوځ هلته په دینوم چې وسلوال سختریزه وځپي پراخ عملیات وکړل. او رازو د کرکټ په نړیوال جام لوب کې د افغانستان ټیم نن لګ امدا اوس بلکې د انګلند د ټیم سره سیالي لري. د نننۍ او نورو لوبو جزئیات مبارکي به د خپل همکار او د کرکټ د مبصر محمد جعفر خان نظر واخلم چې ما سره دلته په سټوډیو کې ده. هان سپ سټډي مشي پروګرام ته په خیر علي او پښتنه مدا کول چې سپیګم د کرکټ لوب د انګلند سره د افغانستان ټیم روانه ده. څنګه روانه ده او څنګه ګوري څه توقع شته؟
افغانستان په یو بالکم 500 اورونو کې د انګلند ته د 215 او منډو هدف ټاکل دي. دا اوس چې تاسو سره غږیږم او یشتم اور د راشد خان بالکی او انګلند یو سلو 15 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې معنی چې د انګلند تقریبا 80% ټیم اوټ دی. 80% ځکه به مچا مهم توپهون کې اوټ شي دي. دا وروسته چې دي دا توپاچون کې بالران دي خو انګلند آل راونډران هم لري. نو ک د سې 15 شپږو یا تو اورونو پوری یو د نور لوبغاړي د انګلند وسو د افغانستان د غټي فیصدي لوړیږي او ک افغانستان د میچ غټي د لوب غټي نو دا به پنړېوال جام کې یو غټ تاریخ بدوي وي چې انګلند د کرکټ اختراع کوونکو هیواد بدل کیږي او د 2019 نړیوال جام اتل ټیم د افغانستان د یو اتل ټیم هم مات کړی وي په دغه نړیوال جام کې به خپل لومړی مړ
د خوشاله د خوشاله مورال ندیم لکاري چې دالو بلګه چډیره قده څو لوبې تر اوسه کړی دي او څو نورې پاتې دي.
افغانستان د درېمو لوبه ده. دیلو بکړی دی او په بنگلاديش باندې بیرلې ده. دوی مې په هند باندې و بیرلې ده. بنگلاديش سره ډیره بد لوبه وکړه او د هند سره ډیره خلو به وکړه. خپله دې معنی چې هند په خپل وطن کې ده په خپل ازمکه په خپل خور د خوري کې د خپل نندارشانو په وړاندې چلوبېګینو قوی ټیمونه ته پاکستان ته په ډیره اسانه پرون ماته ورکنو. دا وی سره تقریبا د 2200 او یا منډو هدف ورته ټاکلو. دا غلو بننن لګ نور هم افغانستان خبي ټینګ وکړه د معنا چې 250 یو غټ هدف نشي کېده په دغه پیچ کې په دغه میدان کې مګر د انګلند بالرانو ته پکتو د افغانستان ته په هنه ته پکتو خه هدف دی البته افغانستان تر 300 پورې هم هدف لړولې شو مګر په یو حساس وخت کې د حشمت شهیدی او د رحمان الله ګربس چې نن ډیر خپل پهلو کاتیا منډي وکړي دا به ترمنځ د غلط مفاهیمه لکبله اگر رناو چې ورته وی په منډو کې رحمان الله ګربز وسوځي د په احساس واخې د اما غزینه یو ټرننګ پنچ په کرکټ کې ورته وی د لوبي رخ بدل شو د انګلند په طرف تنو یو شل دیش رنز افغانستان کم شو کله شل دیش نور رنزونه په دغه هدف باندې چول شوی نو وس به اټکل د سکی دی چې افغانستان د لوبي د غټولو د اول سر نه د غټولو چانس به ډیر اټکل کېده
سې یو بل مثلا د چالت من کله د لوبي چې ګورو مثلا په هند کې د هند ټیم ته په زرګونو خلک ناشتي او ترانه ورته وی او شوارونه ورکې او چک چک کې هم د پاکستان ټیم ته د افغانستان ټیم په دسي حالت کې چې افغانستان دا ټوله هفته ډیر بد حالت کې او ډیر خلک د هرات زلزلې یا نور مسایلو د غوړستي 14 نو کې غمګین دي دا څه ول تاثیر کوي د دوی په روحیات
جالبه پښتنه ده بلکې مهمه پښتنه ده د کله چې په هرات کې زلزلہ وشوه افغان لوبغاړو اول کار هم دا وکړ چې هوټل کې سره راټول شي دعا وکړي فاتحه وکړي او مشوره وکړي چې څه کولای شي بل اخر فیصله وکړه چې موږ به فاندریزنګ کوو راشد خان فاندریزنګ شروع کړ چې سبان ډیر زره سلوي زره ډالر راټول کړي محمد نبی سبان ډیر زره ډالر راټول کړي راشد خان اعلان وکړ چې د خپل لوب او حق او زحمت به زده زلزلې ځپلو سره مرسته کوم چې سبان ډیر زره ډالر کیږي ان دې دی هغه مورال دا نغه روحي فشار لاندې شول تبيده وطنوالي دي التزام منشي
یعنی ډیره
جذبه ورسره او د ملي روحي خبره موکړه افغانان په میدان کې شته ډیر کم دي ډیر ملي دل کېږي ځکه د افغانستان نه د باندې د وټولو سفر امکانات ډیر کم دي وس د خو په پرتله خو د افغانستان زین لوبغاړي د راشد خان په ګډون په هند کې پایپل کې ډیر لوبي دي نو زین هندي مینوال د غیل لپاره هم راځي د افغانستان د لوبډلې تشویق لپاره
مانه نه هانس په دې امید چې لوب وګټي زر اعظم یو بل خبره مې دونکو ته نن تاسو نه درنو لیدونکو د پاکستان د خوانه د افغان کډوالو د ایستلو د اعلان نورسته په پیښور کې افغان سوداګرو په یو خبري غونډه کې البته د افغان کډوالو او سوداګرو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده زمونږ همکار مسکا صاحب یې راپور لیکل
په پاکستان کې د لسی زوراه سي د مشتو افغان کډوالو لوري لوی او وړو کاروبارونو د پاکستان په اقتصاد کې ستر رول لوبولې دي
افغانان د خلک دي چې یو صادر سرغلی خو وي خپل روزګار برابر کړي که هرڅه کاروباري خلک دي تجارت پېشه خلک دي او پاکستان د پاره په سلو کې او یا 80% د ګټه رسي کدل ته د کورونو کرایې نه دي د بجلی بلونه دي ګیس بلونه دي د افغانان شته چې په کور کې 15 کسان یې هغه 15 ګاډي ساتي دا غاډي چې په دې روټ چلیږي دغه پېټرول خرچه ټیکسي هرڅه دی پاکستان حکومت اړخري
په پېښور پریس کلب کې د افغان سوداګرو او د افغان کډوالو متحده عالی شورا مشانو په خبري غونډه کې د سبت او ناسبت شوی افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده د افغان سوداګرو مشر نقی باچا وای په پا پاکستان کې سلوې سلنه سوداګري د افغان کډوال لوري کیږي او د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په ارزښت پوه شي
زه قدر ته وایم چې په پاکستان کې فل حال پوه شو چې څومره انویسټمنټ کړی دی په سلو کې تقریبا 70% افغانان دي 70% په تاسو سره په خپل دا سوچو چې دغه 70% افغانان خپل انویسټمنټ بند کړي د پاکستان به څه حالت شي یو ته تجارانو د تجارانو چې کوم انویسټمنټ دی کوي زمونږ به څه حالت شي چې موږ به څومره تاوانو سره مخ شو ځکه دا دوباره د سټل کول دي دا دوباره د وړل دي اکثره خلک پوه شو دا نه غواړي کاوی چې افغانستان ته لاړ شي یا به انډیا ته ځي یا به ایران ته ځي یا به دوبی ته ځي او چې دا موږ خپل د کوم مال یا کوم پیسې یا کوم پراپرټي ادا موږ حالت انتقالو نو څنګه چې پاکستان ضربه خوري دا غیپ نیمایي باندې موږ تجاران هم ضربه خوري
د پاکستان او افغانستان د سوداګری شنون کې شاهد حسین وینا ده چې له پختونخوا تر کراچۍ او یا سلنه سوداګری په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانانو لوري کیږي
په خبر نه والا کراچۍ پورې چې کا افغان ترانزیت دی او که پاکستانی پاکستان او د افغانستان په منځ کې بایلیټرل ټریډ دی نو په دې کې اویانه 15% سرمایه د افغاني تجارانو ده او افغاني تجاران دا روزگار مخکی وړي. دلته چې کوم پاکستانی ډېرې داسې کمپنیانې جوړې دي چې هغوی د هغې نه کمیشن اخلي او هغه افغانان په هغې کې کاروبار کوي، نو په ظاهره خو مونږ ته د اکاونټونو کې پیسې دلته ښکارېږي، خو منځ کې دا زیات د افغان تاجر وي او هغه پرې خپل کاروبار مخکې وړي.
په ورته وخت کې د پاکستان لخوا د غیر قانوني کډوالو د ایستلو د اعلان څخه وروسته د تورخم د سرحدي چارواکو په وینا د یوې اونۍ راهیسې تر 1500 ډېرې افغانې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي، کومې چې د لویو او وړو کاروبارونو څښتنې هم وې.
د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ادارو له لوري د غبرګونونو تر څنګ لاریونونه هم شوي دي، خو بیا هم د پاکستان د دولت لخوا د کډوالو د شړلو په اړه شوې پریکړه نه ده بدله شوې، او دا چې په نومبر میاشت کې به دغو کډوالو سره څه چلند کیږي وخت به معلومه کړي. مصطفی صاحبای، امریکا غږ، پېښور.
پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. درنو لیدونکو، د ری خبرونه پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی جزئیات به وړاندې کړي. احمدی صاحب، ستړي مشه، تاسو لیدونکو ته څلرای مهرباني.
سلام آقای، شما خسته نباشین. فقط لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای افغانستان، جهان، بحران شرق میانه هم در صدر خبرهاست. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.